있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ خوشاله اوسئ ستاسو د صحت او سلامتی په هیله نن د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په داسې حال کې په نړۍ کې منځل کیږي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر افغانان ښځې ماشومان او د نارینه د رواني ناروغیو څخه کړیږي په خاص ډول د تیر یو کال لایسې کله چې په افغانستان طالبان واکمن شوي دي او په افغانستان کې اکثریت فرصتونه له لاسه تللي دي لنه کې مرغه د نن ورځې پروګرام ته مو ارواپو ښاغلی پوهنمل شرف الدین عظیمي صاحب ته بلنه ورکړې عظیمي صاحب موږ سره په پروګرام کې دی عظیمي صاحب تاسو ښه راغلاست وایم که زما آواز اوري
سلامات اوسې زه تاسو غواړم زما سلامونه او نیکی له مو منې زم خوشاله يم چې تاسو په وسیله او تاسو په ذریعه د هیوادوالو په خدمت کې
مننه مننه عظیمي صاحب کور مودان دغه ډیره جالبه او مهمه موضوع ده په خاص ډول په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له مشکلاتو سره مخ دی او خلک د همدې رواني مشکلاتو له امله دوريږي خو مخکې لیدې چې تاسو سره په دې موضوع بحث وکړو د نن ورځې مهمو خبرونو ته به د قدرمن اوریدونکو پام راوګرځو
ویان احمد الله چیوال د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په دغه هیواد کې پر خرابیدونکو بشري وضعیت لزده کړو کار سیاسي او ټولنیز ژوند د خزو پر محرومیدو اندېښنه ښودلی توماس نیکلسن د هزار ټبر او نورو لږکیو د حقونو د نه تامین او د بیان پر ازادۍ د شدیدو محدودیتونو یادونه هم کړي نیکلسن کابل ته له یوې اونۍ سفر وروسته په کابل کې د خپل سفر پر مهال د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو له استازو او دغه راز د طالبانو د بهرنیو چارو پوهنې عدلیې او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو له سرپرستانو سره د لیدلو خبر ورکړي نیکلسن د خپل سفر پر مهال له کابل نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو له نړیوالو او افغانانو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي په پا پاکستان کې مش د افغانستان د مخکینی جمهوریت نظام یو شمیر کارکونکي او خبريالان وای په هغه هیواد کې لستونز سره مخ دی او د خطر احساس کوي دا په داسې حال کې ده چې د ازادۍ رادیو د خبر پر بنسټ د کندهار ولایت د پنجوایي او ارغنداب ولسوالیو لپاره د تیر ولسواک نظام د پولیسو د ځانګړو عملیاتو قماندان عبدالسمد تیر ورځ د پاکستان په کوټه ښار کې په نخښه شوی او وژل شوی په کور دننه د پخوانی جمهوری نظام د کارکونکو او خبریالانو د ګواښلو او له هیواده بهر د دوی د تعقیب په اړه د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته ویلي چې د عبدالسمد وژل کېدل او په پاکستان کې د میشتو خبریالانو ادعا بهرنۍ مسله ده او په طالبانو پورې تړاو نه لري د کوچنیانو د ساتنې سازمان سیو د چیلډرن فند وای په افغانستان کې اقتصادي ناورین او لسیزو جګړو د خلکو او په ځانګړي ډول د کوچنیانو پر رواني حالت ناوړه اغیزه کړې دغه سازمان نن د رواني روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د هرو څلورو کوچنیانو او پوخ عمره کسانو څخه یوازې یو تن یې د خپل اړتیا وړ درملنه ترلاسه کوي او زیات شمېر یې نه رغېږي او د اوږدمهاله پایلو سره یې مخ کیږي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د غږیزو او تصویري رسنیو ترڅنګ چاپي رسنۍ هم کمې شوي او ډېری تړل شوي د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نی مسؤول ظریف کریمي وای د دوی د څېړنو له مخې په تېر یو کال کې 2 چاپي رسنۍ بندې شوي او اوس یوازې 4 چاپي رسنۍ فعالیت کوي خو نوموړي د دې 4 چاپي رسنیو په اړه جزئیات ورنه کړل کریمي ازادۍ راډیو ته ویلي د نه هغه ورستی ارقام چې په 2021 کال کې درلودل خې چې شپږ د چاپی خبرونه چې ورسپړنې او ونیزوی فعالیت وکاو چې له دې شمیره اوس یوازې 4 چاپی رسنۍ پاتې دي چې هغه هم په ډیر کم تیراش چاپی دي د امریکا غږ آشنا رادیو څخه خبرونه ته دوام ورکوي د کوزی پښتونخوا له سوات راپورونه وایي چې هلته د ښوونځي پر یوه ګاډۍ د وسلوالو په ډزو کې موټر چلوونکی وژل شوی او دوه زده کوونکي ژوبل دي. د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې دغه برید د سوات په چارباغ سیمه کې نن داسې مهال شوی چې شاوخوا لس کاله مخکې هم پر دې ورځ ملاله یوسفزۍ د ورته برید ښکار شوی وه. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د اوکراین پلازمینه کیه په یو شمېر نورو ښارونو د نیپرو، لفیف او ترنوپل کې چارواکو نن سهار د چاودنو راپورونه ورکړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی دغو چاودنو ته په سملاسي غبرګون کې ویلي روسیه هڅه کوي چې د دوی هیواد د ځمکې له مخې څخه لرې کړي. زیلینسکی ویلي چاودنو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کیپ ښاروال ویتالی کلیچیکو پر خپل انسټاګرام کې لیکلي چې چاودنو دغه ښار مرکزي سیمې لړزولې دي. د لاتو میاشتو ځن روسه لومړنی ځل دی چې په کیپ ښار کې د مزایل د توغندیو د چاودنو غږونه اوریدل کیږي. ورځنګ امریکا غږ واشنگتن.
د درې سوه شپېته څخه ډېر کډوال چې غوښتل یې په وړو کښتیو کې د فرانسې څخه برېټانیې ته ولاړ شي په انګلیش چینل کې د ډوبېدو څخه ژغورل شوي دي. په فرانسې کې چارواکو ویلي چې دې کډوالو غوښتل د فرانسې د شمالي ساحل څخه د انګلستان جنوبي ساحل ته ځانونه په وړو کښتیو کې ورسوي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره فوټبال لوبډلې د اسیا ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې لومړی ځل دی چې تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې د اسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کوي. افغانستان په ایچ ډله کې له تاجکستان، منګولیا او شرقي تیمور سره د سیالیو په لیست کې و، خو دا چې یوه لوبډله له لوبو لاس په سر شوه اسیایي جام ته یې د افغانستان لاره پرانیسته. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون. خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ قدرمن اوریدونکو بیا هم کرغلا ستاسي د نن ورځې مهم خبرونه واوریدل. ما لکه څنګه چې په پایل کې وویل د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي او رواني مشکلاتو د یو شمېر افغانانو ژوند هم له ستونزو سره مخ کړی دی. ارواپو پوهنمل شرف الدین عظیمی صاحب موږ سره دی. عظیمی صاحب ښه راغلاست. کور مو ودان، بیا هم له تاسې مننه کوم. تاسو خو دغه مسلک دی، کار مو دی، دغه تیر یو کال کې که څه هم په افغانستان کې خلکو رواني مشکلات له پخوا هم درلودل، اما داسې ویل کېږي چې په دې تیر یو کال کې دغه مشکلات خورا زیات شوي دي. ستاسې معلومات څه دي، ستاسې ارقام څه دي، د سترګو لیدلی حال مو څه دی، وضعیت څنګه دی د خلکو روان؟
متاسفانه چې تاسو وړاندې یادونه وکړله، موږ متاسفانه سکل دا ورځ بیخي په افغانستان کې ونه لمانځله. یعنی دا نړیوال سازمان لمانځلې ده او د افغانستان په اړه ګزارش او خپل راپورونه خپاره کړي دي، اما د افغانستان دولت او د افغانستان په ټوله کې نور بنسټونه بیخي په دې خبره مثلا یا په دې مورد خبر ندی. او دا هغه څه دي چې تر بلې هرې ټولنې او بل هر هېواد د افغانستان وګړي او د افغانستان خلک به دې مسلې ته ډېر پام کوي او ډېرې لمانځلې وایي او ډېرې جدي اخته وایي. د اکتوبر 10 هر کال په نړۍ کې د اروایي روغتیا په پار او د اروایي روغتیا د اهمیت په پار په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، او پخوا به هم په افغانستان کې په ډېر جدي شکل د عام روغتیا وزارت لمانځله او ګڼ بنسټونه، مؤسسې، داخل ارګانونه، سکتوري وزارتونه به ورته رابلل او ګڼې سروېګانې یا کوم څه به چې دوی د تېر کال په اوږدو کې ترسره کړي وو هغه به هم له خلکو سره شریکول. د روانو کلونو لپاره کال لپاره به هم دین پلانونه او استراتیجی لخلق سره شریکول اما تا کال متاسفانه ډیر زیات له پام لیدل دا مسله تاسو دې شمیرو خبره وکړه یو څه موده ورسته یو اونۍ ورسته یو اونۍ مخکې تقریبا یو اونۍ دوه اونۍ مخکې د بیپول ډاکټرانو بنسټ د قندهار او د نور ولایتونو یو سريخ فرق لري چې ګنې هلته هغو مرکزونو ته پخوا به 2000 کسان یا 2000 کسان ورغلي وو پخوا سږ کال 3200 کسان ورغلي وو یوازې د قندهار روغتونونو ته نو په نور ولایتونو کې او په الان خصوص دلته په مرکز کې چې موږ کار کوو دا شمیره ډیره پراخه ده یعنی موږ دغه شمیره چې اوس یا دغه اروایی ناروغي یا اروایی ناروغان چې اوس موږ ویزیت کوو یا موږ ته مراجعه کوي دا حتی دغه شمیره حتی د کرونا په وخت کې دونه په دې چټکۍ نه وه موږ د کرونا په وخت کې ډیر زیات مراجعین درلودل ډیر زیات خلک په ګڼو اروایی ناروغۍ اخته شول یعنی له 200 سلنه نه اویا سلنه ته زموږ مراجعین پورته شول یعنی له 900 نه تر 200 او تر 400 کله کله پورته شول اما سږ کال چې تر اوسه پورې لا کال خلاص نه ده زموږ دغه شمیرې له 400 او 500 نه پورته شول دا زموږ دیو ورکی بنسټ یا دیو شخصي کلمیک یا دفتر مثلا
زبکنه غواړم ساس خبر قطع کوم سیف د چلډرن یا د ماشومان د ساتنې سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه او 4 لک شپږ زره کسان او ماشومان د پاکستان عمر کسان د پرواني ناروغي وخت دي دا کشمیر تاسو فکر کوئ چې دغه د تیر یو کال راهیسې زیات شوې ده چې په خو هم خو طبعا موجود و په دې ناروغي باندې یخته کسان مازه غواړم دغه د تیر یو کال د تاثیراتو په اړه وایم چې عمده دلایل څه دي چې دغه شمیر کې زیاتوالی راغلی ده
زه صرف د خپل یو سیمینار تجربه تاسو سره شریکوم تاسو کوي چې بیا لږه خپل کچو لګوي زه یو مسوران دی یو سیمینار دلته ما دا سیمینار ما یو کال مخکې هم درلوده دلته تقریبا شپږ دی خدو ګډون کړو په دې سیمینار کې او په خا ته ما دا سیمینار دوه خدو ته په موږ باندې څه کلاره دوه خدو ټول دنده درلوده وظیفې درلوده او ساکل چې ما دا سیمینار هغوی ته ورک په دې شپږ نیو کسانو کې څلور نفر وې دنده درلوده باقي دونی په څلور کې ټول دنده الله سره ورکړي پاس فکر وکړئ چې دا یو ولا نمونه
bale
یو ولا کیسه ده تاسو فکر وکړئ چې موږ په ګڼو وزارتونو کې په ګڼو خارونو کې په ګڼو نورو ځایونو کې چې دا چې خلکو دند له لاس ورکړلې وظیفې له لاس ورکړلې یا مثلا خوند دند له لاس ورکړل او وظیفې له لاس ورکړل دا د اقتصادي مسلې مورد ز فکر کوم ساکال ډیره جدي اغیز وکړه تاثیر وکړه خوب په خام ګڼ اقتصادي بحرانونو او مشکلات درلودل چې کورونا په وخت کې مو دا مسلې وګاللې اما زه فکر کوم چې د اوس کیسه په ټوله کې تاسو د دولت بودیجې ته فکر وکړئ خو خو به دولت عمومي بودیجې 5 میلیارد 6 میلیارد 10 میلیارد ډالر ته ختله ساکال د موږ 2 میلیارد ډالر 2 میلیارد او 100 میلیونه بودیجې د ټوله کلنې
بله
نو تاسو فکر وکړئ چې مثلا فکر وکړئ چې 5 روپۍ مثال 5 روپۍ تقسیمې د افغانانو او 2 روپۍ تقسیمې دي نو تاسو د دغه اقتصادي مسلې په اساس کولای شئ د ټولنې د اروایی وضعیت د کورنی وضعیت د ټولنیز وضعیت جاج واخلئ او دلته خو په انسان کې خو یوازې فقر او بېوزلي ده چې موږ تکیو په سل سره مهم او دا د ټولو ستونزو راغلي لامل
بله.
د جنایت وګرځي د نشې توکو ګرځي د کورنۍ ستونزو ګرځي د مهاجرت لامل ګرځي
کور مودان په دې عوامل به په ټولو وغږیږو ان شاء الله کافي وخت لرو د برغیدا په لارو چارو به مساسي نظر او لارښوونی واخلو اما ما پوښتنه دا ده چې ساسي په نظر اوسنی واکمن نظام چې په افغانستان واکمن دی که دغه مسلې ته جدي پاملرنه ونه کړي نو دغه وضعیت چې تاسو وایاست او مختلف سازمانونه وایي چې په تیر یو کال کې خورا خراب شوی دی که دی مهم ټاپک یا موضوع ته پاملرنه ونه کی فکر نه کوي چې دا مشکل به نور هم زیاتیږي بیا به حالت داسې چې د مخنیوي او د تداوی لپاره به سخت مشکلات موجود وي.
موږ دا اوس هم له دې څخه سره مخامخ یو. موږ دا اوس هم په ځینې ځوانان موتات لرو، در حالی چې موږ د څلور زرو کسانو د درملنې ظرفیت نه لرو په دولت کې. نو تاسو فکر وکړئ چې باقي کسان به موږ چیرته؟
نو څه باید وکړي حکومت؟ دغه طالبان باید څه وکړي عظیم صاحب؟
زه فکر کوم چې د حکومت له حوصلې نه لږ بهر ده دا مسله. موږ سره باید په دې برخه کې نړیواله ټولنه مرسته وکړي. دا د موږ د دولت له ظرفیته، د ټولنې له ظرفیته، د کورنۍ له ظرفیته پورته ده. دلته اقتصادي مورد ډېر زیات نقش لري او دولت ته زه فکر کوم چې پکار ده چې ستراتیژي جوړه کړي او نړیوال سازمان او نړیوالو نهادونو ته ورکړي تر څو هغوی په دې برخه کې مرسته وکړي. زه فکر کوم که دولت سهولت ایجاد کړي، زمینه مساعده کړي، زمینه جوړه کړي، تحقیق وکړي، ستراتیژي جوړه کړي او هغه نړیوال سازمان ته ورکړي، دا به ډېره ښه خبره وي. نظر دې ته چې خپله دولت په کار لاسته راځي، د دولت توان نه رسیږي.
بله عظیم صاحب، د اقتصادي مشکلاتو ترڅنګ چې ظاهرا عمده دلیل خلکو د رواني وضعیت د خرابېدو سبب ښکاري، نور کوم عمده عوامل دي په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې د خلکو پر روان د تاثیر کړي، خلک له مشکلاتو سره مخ کړي دي؟ هغه
څه چې موږ تجربه کوو یا هغه کسان چې موږ وزیت کوو، موږ هر کال ګورو، موږ هر کال کار سره کوو، موږ هر کال مشورې سره کوو، موږ هر کال اووی سره جلسات لرو، د هغو دلایلو په نظر کې کتلو سره موږ په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو تر خوا یا په خوا کې ځینې کورنۍ مسایل هم ډېرې لرو. یعنی زه فکر کوم چې افغانان ډېر ځله په کورنیو مسایلو کې، په عاطفي مسایلو کې، په ټولنیزو مسایلو کې، لکه دغه د تبعیض مسایل دي، تعصبات دي، یا په کورنیو کې تاوتریخوالی دي، یا په ګڼو ټولنیزو مسایلو کې د ښځې او د نارینه او د غریب او د بېوزله او د بډای او د طبقاتي توپیرونه دي. دغه هم یو څه ناڅه زما په نظر اقتصادي کمزوري یو ستونزې په خوا کې اغېز لري. لوست یا تحصیل یا تعلیم یا د تعلیم نشتون هم په خوا کې درېم ډېر لوی مورد او دلیل دی چې فکر کوم
پدیبم عزیزی صاحب وګه کې د تعلیم مسله هم یو مهم بحث دی. ستاسو په نظر د رواني فشارونو زیات تاثیر په چا باندې دی؟ په انجونو باندې دی، په میرمنو باندې دی، او که په ماشومانو باندې دی؟ په افغانستان کې دغه درې کټګوري خو ظاهرا د دې کې چې په ټولو فشار موجود دی، اما ستاسو په نظر څوک ډیر کړيګل دی حالت اوس په افغانستان کې؟
بدی موارد کې موږ غاڼې اروي ناروغي لرو. تاسو وړاندې سره یو ویل چې تلون میرا تلون من خلک اروي ناروغي اخته دي. دا زه فکر کوم هغه تقریبا چې دا د جوړ خپګان یا د ډیپریشن په وړاندې و، اما په افغانستان کې غاڼې اروي ناروغي دي چې په ګڼو برخو کې موږ ودوال ریکړی دي. یعنی کومګه جوړ خپګان یاد کو دا په خځو کې ډیر ده، مثلا دوه برابر ده په خځو کې. که د انزایټي یا د استراب مسله یاد کو دا په خځو کې درې برابر ده نظر مدنوته. که د اتشي مسله مشکل یادو یا نوري مسله یادو د چات او واته نور مسله ده په نارینهو کې، په ځوانانو کې ډیر ده. نو دا غږ ګنې ستونزې فرق یا مطلب کې ډیر قرباني خځې او ماشومان دي.
از این میسه بوز خود دقیقا موضوعات رو تاسی اشاره وکره به اقتصادی مشکلات یو امده دلیل ده. اوز خوابانان ده حالت سره مخ دی، څنګه د دغه حالت مخه نیول کیده شي؟ یو خدا ده چې در وپوهانو سره، در ډاکټرانو سره باید مشوره وشي، د هغوی د لارښوونو په اساس پرمخ لاړ شي. یو کس چې د رواني فشارونو لاندې دی یا مشکلات لري، څنګه کولی شي چې خپل ځان جوړ کړي؟ یعنی خپل انسان هم کولی شي چې د خپل مشکلات خپل هوار کړي؟
موږ دوه برخې ستونزې لرو، یو موږ اروایي ستونزې لرو او یو هم اروایي ګډوډۍ یا ناروغۍ یا امراض لرو. کله چې خبره په اروایي ستونزو کې راځي، نو کاغه سټرس دا که پر نفس کم اعتماد ده، که به هدف نشتون ده، که به پلان توب ده، که به انگیزه توب ده، که ده علاقه او رو که دل دی، که نومی رو که دل دی. ده مسائل مکویسو پا مطالعه بانه، پا ورزش بانه، پا خلق سر پا زره خواله بانه، ده رادیوگان و ده تلویزیونون و ده رسنه و نه خواله رسنه یا نه ده اطلاعات و راوله لو بانه، پا تفریه پروگرامون و جوره لو بانه، پا تفریه کولو بانه، پا نورو بختیا و بانه ده مشکلات مگلزانه لگه کویسو. یو د اروایی ګډوډۍ مسله ده چې هغه احتیاط ده، هغه ژور خفګان ده، هغه اضطراب ده، هغه د نور جنسي انحرافونه او ګډوډۍ ستونزې دي. هغه متاسفانه باید ووایم چې په دې برخه کې مونږ ډېر زیات مشکلات لرو په افغانستان کې، او هغه بیا له ارواپوه سره او له یو مسلکي کس سره د یو مسلکي مداخلې په وسیله مونږ هغه تدابیر کولای شو، او غوی سره یا په برخه کې موږ غو سره کومک کولای شو. چې په دې برخه کې لبد مرغه وایم چې موږ په افغانستان کې ډیر زیات مشکلات لرو، ستونزې لرو، مسلکیار و پوهان نه لرو د ځینو غټو او ستونزو لپاره، لکه مثلا تروما یا صدمې، رواني صدمې چې ورته وایي. په دې برخه کې موږ په افغانستان کې په ټول افغانستان کې یو متخصص هم نه لرو. همداسې په خوا کې مثلا په نورو اروایي ګډوډیو یا کلینیکي برخه کې موږ ارواپوهانو ته ضرورت لرو. موږ تقریبا په هر ولایت کې یو غټ کلینیک ته یا غټ صحي مرکز ته یا روغتون ته ضرورت لرو. له بعد مرغه څه نشته. نو په داسې وضعیت کې هغه دویم اړخ او دویم مورد چې ده، هغه تداوی ته درملنې ته اړتیا لري. او دغه لومړی مورد چې ما اشاره وکړو، چې هغه په ځینو مرستو او ځینو خودي یا ځاني کارونو باندې ترسره کوي.
بله، از می صاحب د امکاناتو مسله که څه هم تاسو په وغه کې دلست، ناروغان خو طبعا زیات دي، تاسو موویل او راپورونه هم وایي، اما امکانات څونه دي په افغانستان کې؟ که څه هم تاسو لاندې وغه کې دلست، اما غواړم یو څه نور موازی په دې وغه کې وګورئ. ناروغانو ته پکې تو امکانات تاسو څونه محدود ارزوي؟
متاسفانه ما وړاندې یوازې د نشي توکو مثال تاسو درک کړئ. په کار کې په تیر دولت کې موږ 3000 کسان په کال کې درملنه یا تداوی کولای شو. دا هم په دې سنتي شکل وتی چې د کال اخر کې هغه بیا په نشو شروع وکړل. یعنې 3000 په 300 تداوی کوي. نو اوس 3000 ګوره او 3000 ګوره په کال کې. او همدغه چې موږ مثلا په هغه وخت کې موږ یو سلو دیارلس شخصي د اروایي د نشي توکو یا نشو د ناروغانو مرکزونه درلودل. چې هغه مرکزونه اوس تقریبا په شل کې سره نه دي پاتې. همداسې موږ په د اروایي روغتیا په برخه کې تقریبا 8 موسسې یا انجوګانې درلودل چې هلته یې کار کاوه. له بده مرغه هغه اوس له 2 to 12 پورې پاتې دي. همداسې په خوا کې موږ په خپله په پوهنتون کې زما په پوهنځي کې موږ درې ډاکتران درلودل په سکرسي برخه کې نپېژدیم. درلودل دولت سکوت سره درې واړه لاړل. شپږ استاذان موږ الله ته ورکړل چې درې تنې پېژدي وو. نو تاسو فکر وکړئ چې د متخصص تاګ یا مثلا د مرکزونو تاګ، د انجوګانو تاګ، دا زموږ متاسفانه زموږ امکانات لږ را خراب کړل. زموږ د ناروغانو هیلې لږ په ناهیلۍ بدلې کړې. او زه فکر کوم چې نړیوال ټولنې حمایت او د دولت پام دې مسلې ته لږ
ضرور دی. بله،
او دې جدي باید وخت او یوازې د لمانځنې په حد کې راپري نه کړي، او یوازې د اکتوبر په میاشت کې دا مسله ورته یاد کړي. ټول کال کې دا مسله باید جدي ونیسي. تاسو په جریان کې یا چې تېر کال موږ ډېرې بد ناورینونه ولیدل، لکه د پکتیا زلزله، لکه د سیلاونو مسله، دا یو بله اضافي تدبخي وه. بعد ما زمو ګنج شمیر هیوادوال په څوما یا رواني صدمو یا ضربو اخته کړل.
بالکل عزیزم صاحب، تاسو ډیر مهم موارد ته اشاره وکړه، او دا وضعیت څخه ښکاري چې باید جدي اقدامات وسی. یو مهم بس په خصوصا د شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو بس دی چې د دوی مکتبونه تړل شوی دي. طالبان په اکثریت سیمو کې مکتبونه نه پرېږدي، انجونې نشي کولای چې مکتبونه ته ولاړ شي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واخلم. دغه د ځوانو انجونو، خصوصا تنکیو انجونو چې شپږم ټولګي څخه پورته دي، په مکاتبو کې د دوی وضعیت څنګه دی؟ دغه د دوی رواني فشارونه او رواني مشکلات که ژر حل نسی او پاملرنه ونسی، دغه مشکلات او دغه ستونزې تر څه وخته پاتې کېدای شي؟ آیا بیا د وخت په تیریدو سره د رغیدو امکان شته او یا دا پاتې کېږي د ډیرو کلونو لپاره؟
متاسفانه چې مخکې له دې چې زه تاسو سره خبرونه پیل کړم، ما د یو ترکي ارواپوه بیان اورېده. هغه ترکي ارواپوه په دې باور و چې دغه توپانګانې چې انسانان ورته رسېږي، لکه دغه د شپږم صنف پورته نجونو د مکتب نه تګ، دا توما دا ارواپوه په دې خپل لکچر کې دا وضعیت توضیح کاوه چې حتی دا تروما ما ورارځي چې د ژوند تر پایه پورې له انسان سره پاتې کېږي. حتی دا سایکولوژیست ارواپوه په دې باور و چې دغه تروما دویم نسل ته ځي، یعنی هغه صدمې، هغه جګرخونۍ، هغه ضربې، هغه ځورېدنې، هغه ناامیدۍ، هغه په سر سروحنې، هغه د جنس په جنس ته د پسپکه کتنې، دا مسالې تروما ایجادي. بعد مرغه جلالزی صاحب او دا د دې ارواپو په نظر چې دا حتی په دویم نسل کې درېیم نسل ته هم، یعنې دغه صدمه چې زه نن وینم، دغه صدمه چې نن تاسو وینئ، دا ما ورله دې چې تاسو په تاسو سره به ټول عمر وي، بلکې د تاسو دویم نسل ته هم دا صدمه یا دا ضربه رسېږي. د تاسو بچی به هم له دغه صدمې نه چې تاسو اوس اخلي، اوس مزید نه اخلي، یا تاسو هغه ضربه یا صدمه ویني،
دا پاتې کېږي.
تاسو اوس فکر وکړئ، زموږ 3 میلیونه نجونې تقریبا دا اوس په کور کې ناستې دي. په دې کې دا اوس یوازې په همدغو 3 میلیونه تاسو سروې وکړه چې څومره په ژور خپګان اخته دي، څومره د خودکشي فکر ته رسېدلي دي، څومره ناامید دي، څومره زړه چوري دي، او څومره اجباري وضو ته مجبوره کېږي. دا ډېر دلته خدا مسلې بېلابېل اړخونه.
بالکل بالکل، دا خو شاخه پنجلې عزیمی صاحب، وخت کم دی، خبرې مو ډېرې په زړه پورې دي او ډېرې مفید دي. غواړم په لنډو ټکو کې تقریبا یوه نیمه دقه نور وخت لرو. ستاسې سپارښتنه کورنیو ته، په خپل هغه کسانو ته چې رواني مشکلات لري، څه دي سپارښتنې مو؟ ځکه اوس خو امکانات محدود دي، ظاهرا دنیا هم دې مسلې ته ډېره جدي پاملرنه نه کوي. خپل فامیلونه، کورنۍ څه باید وکړي چې حد اقل د دغو مشکلاتو د فیصدي او سره کمه کړي؟
از ما ته شاو دا ولندیز کورنۍ ته دا چې دوی خپل بچو یا خپل کورنۍ د غړو خبرو ته غوږونی کی، او غوی ته وخت ورکي، او غوی قضاوت نکي، او غوی نورم سرکوب نکي، او غوی ملامت نکي، او غوی په اصلاح دی او بل نوم پکې نه دی، د آی په سترګو ته ونه ګوري، د لوري په سترګو ته ونه ګوري، او غوی دی واروي تکلیف لري چې انسان پای سومني زړه خاله و سره وکي، او خپل وزر خپور کی، او امن فضا او خوشاله او ګرم کورنۍ او محیط ته مسر کی.
ډیر زیاته مننه ارواپو پوهنمل شرف الدین عظیمی صاحب، له تاسو مننه. کور مودان ستاسي څرګندونی به ان شاء الله ډیرو هیوادوالو اوریدلی وي، مفید وي. له تاسو ډیره مننه کوم کور مودان چې په دې پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته.
سلام علیکم تاسو ته.
کور مودان د امریکا قدر من اوریدم، خو زموږ د نن ورځې د نن وضعیت پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. ستاسو پاملرنې هم مننه کوم. زموږ بل خبرونه پیلیدونکي ده، تر ګرامو په لویه بخښنه کې خلاص نه